دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړ کې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونه ویل چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. هغه څه شوی طالبان یې نه مني. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعت وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنې شلامل له روخان نه دي. تیر شپه 12 بجې رمنسه او تر 2 بجو یې دوام وکړ. په هرات کې طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دې شو د وخت زیان د کچ یادونه وکړي. وی ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان دزې شوې دي. پولیس چارواکو ویل دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو دزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې شوی دی. په دزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلې. پولیس ویل شي د پیښې په اړه پلټنې کوي او تر اوسه د بریک مسؤلیت هم چانه دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکنونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني جی پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په ټولو ځپل شوې سیمه ایشاکاوا کې وژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې پورې زریختر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له شلو زیات ټکانونه رامنځته شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنګي حالت په کار دی، هغه ناامني په کار ده، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وه او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش میکوه، تدریس میکوه، شخصی کاروبار درلودم، خب پیسې میگته، خب اعصابم ماسره و، لیکن چرس نه ورسته، اعصاب میم لک خرابه شو، حوصله می کم شو، زړه می نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده؟ دا به په ډرامه کې واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کیږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDCY وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. د مور یا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننه وځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا هاخوا ګرځي بیا بېرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د احتیاط بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روږدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډېری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پرېکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي، مخ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلي رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ټول کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګېږي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواڅ خدای په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کیږي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت په مابینځ کې هیڅ نه وه. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکول شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي. کله چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی، هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې و، او دوی د دې څخه میلیارډو ډالر ګټه پورته کول، او هغه ګټه دوی اوس هم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه دي، او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کوي، دا په خوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق شو، د خلکو سرته وبالا کړل، او بل اخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس خو ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو یې راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي وایي بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر ډېر مشکل به وي. بزګر ته چې دې وکولی شي خپل عنعنوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونده وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنعنوي کښت څخه ولاړې وه، غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنعنوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهوره نه ده. په ټول افغانستان کې دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه لیدلی چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلی چې دغه په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یوه هغه دی یوه هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنایي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله یا څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي، یا د زعفرانو کښت واخلي، یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړه راسه بلچا را واخله، بیا پنځه سوه افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان ته ډېر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال
ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د شی د تریاکو د کښت سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې ناامنۍ په کلو کروندو کې راغله. اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړې د فامیلی ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره لاغت زمیندار مالک نه مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنۍ لار د عاید چې درلودل هغه دا چې د تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت کې یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی ورز سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم د یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی؟ په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بینولي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر ډیر پیمانه او هیڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توانه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هیدلس چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولی سي؟ په دې اړه به د سمیع الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو دادی. دویمه دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکولای شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو ورو د نشي توکو نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې ایمون ټولنه کې بیکاری ډیر زیات دی. شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت او بل دسه بوختیا دسه فعالیتونه رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یو بوخت کاغه په وړه کې چوي او خپلوي کې چا.
آیا پوهه دلست؟
ترنا اوریدونکو تاسو لازاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې یې د انګریزي ژبې په بېلابېلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد د مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پوهنتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروه خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وه. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوست و چه حتمان سه نشه کاروی. اول ما تا دیر نصیحت کهو چه زویا نشایی تو که مکارو زکه چه آینده دی خراب ایگی. خلیکن اوز پویگم چه نشه حتمان بدن تا او مغزو تا زیان رسوی. که نشه می نکهو زما اقتصاد اوز خوا، زما کاروبار خوا. که نشه می نکهو اوز اروپا که می جواندو یا امریکا که می جواندو، خو کلا چه نشهی تو که می شروع که دا زما مغزه خراب است. و کنا خواه دفونه درلودم، اوز هم دفونه لرم، خلیکن شکر چه د پلار مرستو سره چرس می خوشه که. اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چه چرس و ونه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جور کم، بیا زیار و باسم، خه ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزی کهی.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډېره وارخطا کیږي او هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم و رحم.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې ډیر سوی دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کېنئ.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
ښه وروره څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د ده ټول ځان درد کوي.
خو ته ودرېږه چې دی خپله راته ووایي. ښه، راته ووایي څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګز یم او احسان هم یم. ډاکټر صاحب
څه شی دي خوړلی دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شویم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. خو ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مرسته.
د زهرو کاروان.